د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراج لاست قدر منوریدونکو. په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د درسي ساعت پروګرام اوري. خو لمړی پاموکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست د 1 نیټې له سلسله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالې وژلې دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللی دي له پښو وغورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډېره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللی دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅېړل شي. اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوحه کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالد ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغې ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن پنځشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وږی یا سنبلې شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 11 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واورئ چې طالبانو په کندهار کې د یوټیوبرانو او د ټولنیزو شبکو د فعالانو پر کار بندیز لګولی. د کونړ او شاوخوا سیمو پر خونړۍ زلزلې د لسو ورځو له اوښتو وروسته د مصیبت ځپلو کورنیو خبر هم اخلو. په یو راپور کې به واورئ چې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې سبا کوي.
زمون کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټرۍ نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې سره هم مهاله په یو بله غونډه کې د افغانستان لپاره د یو مناسب میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وشو.
به خاطر وخامت
د وسیت خرابوالی له امله د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د خواله رسنیو کارکونکي یوټیوبران او ممثلان وی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیتونو اجازه نه لري. که څه هم په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست او د دې وزارت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګولی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر لسمه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابولسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت لري چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش کوم په جوړول او په کولمو چې د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست په مشته دا خبر راځي چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خپل یا عکس ونیو اخلي نو باندې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو نو کولای شو چې تمثيل وکړو. زموږ د ډیره هدف پر موضوعات ټولنیز و هغه پارت کلتورونه هغه منکی کلتورونه چې وپرا ما او باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسته د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای شاید موږ نه دبلوت دی چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسول چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لا وګښتلو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په نهمه او لسمه کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. دی ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دی برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په ولسمه ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځین کورنۍ رسنۍ راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوی، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو ولس ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ د زلزلہ ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله له ستونزو سر ټکوي او وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ډول ډول ګواښونه پېښولی شي. د زلزلې له کبله دا بېکوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو د برېښنا غوښتنه کوي.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې د رڼا نی مارانی لړمانه نی
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده په خیمه باندې نمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلي نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه خیریه بنیادونه له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنو ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید دغه کیمپونه ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناه برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. میکرلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15 سلنه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 او 4,000 کسان هودلې دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې لوی جړونکې زلزلې د لسو ورځو په تیرېدو سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې لا هم د سرپناه، خوړو او روغتیایي مرستو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی نن ازادۍ راډیو ته وویل، لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخو کې ورسره شوې دي دوی ته کفایت نه کوي. د اګست 1 نېټې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورول. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې. ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بېرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. لکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کم کمزوري ده چې کېدلې ده چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویشتو مکمل ختمېږي که نه. نو دغه مشکلاتونه ډېر دي ورور، د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاکو اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي، دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا موساد راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرره شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، اما لا تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال د خبرې کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تېرېږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات کم نړیوال سازمانونو تقریبا اته څلوېښت ملکونو زمونږ سره کومې مرستې کړي دي. تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندګي په کور کلي کې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي. زمونږ په آینده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او همدغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغې خلکو دپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اسرائیل او قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران د خپلې خاورې وباسي یا دې ونیسي. له دې خبرداري وروسته قطر د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې د جوړېدو اعلان وکړ. قطر په عین حال کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې له امریکا سره د اسرائیلو په خاطر اړیکې خراب شوي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
قطر هغه راپورونه رد کړل چې دغه هیواد غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي شراکت بیا ارزونه وکړي. د قطر د نړیوالو رسنیو دفتر دا راپور بې بنسټ وبالا او د چارواکو په وینا یې څرګنده کړه چې له واشنګټن سره یې امنیتي او دفاعي اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې دي او لا پسې وده کوي. د دوحې واشنګټن د امنیتي روابطو موضوع وروسته تر دې مطرح شوه چې د سیشن بی پروس اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې سیاسي دفتر بمبارد کړ. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو ستره پوځي اډه ده. د قطر په پلازمینه کې د اسرائیل د حملې په تړاو د حماس په وینا چې واشنگتن او اروپایي اتحادیه د وی ترهګر ډلې په توګه پیښنی د حماس کوم مشر نه دی وشل شوی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیه د سوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي وشل شوی دي. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانه کې په خبره کړې بیان کې وویل چې د دغو وشل شویو د خاورو تسپارلو او فاتحه مراسم به نن په دوحه کې ترسره شي. په دوحه کې د اسرائیل برید د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ، اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو خندلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران دي یا له خپلې خاورې وباسي یا د عدالت ته راکشي، او که دوحه دا کار نه کوي اسرائیل به یې ترسره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې مداخله وګڼله او د نورو بریدونو لپاره یو څرګند ګواښ وباله. قطر تر دې ګواښ وروسته خبر ورکړ چې د عربي او اسلامي هیوادو مشران یوې غونډې ته وربللې دي. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیل د برید مسله وڅېړل شي.
و موریدل چې اسرائیلو قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران دي یو نیسي او یا دې له خپلې خاورې وباسي. په نړیوالو مسایلو کې یوه بله موضوع دا ده چې نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مه د حملو کلیزه ده. په متحدو ایالتونو کې په دې مناسبت د یاد مراسم ترسره کیږي. څلورش کاله مخکې په دې ورځ په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې شاوخوا 3000 کسان د القاعده شبکې د حملو په ترڅ کې ووژل شول. له دې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د القاعده شبکې د مشر او مؤسس اسامه بن لادن پر ضد پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو لومړی واکمنۍ وپرځوله. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې سکل د جولای په 1 په یو 28 مخیز راپور کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره اوس هم مناسب چاپیریال برابر کړی دی. په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي فعالیتونو د راپورونو موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نور هم شاربو. د خبرونه د ماښام په 2 پیلېږي او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر څرګند کړئ او له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر اته یو یو یو
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشتې عباسي ازادۍ راډیو ته وویل له سلو ډېرو سازمانونو په ژنیو کې د تېرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په لسمه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتاید د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې یو سلو اووه سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وضعیت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2023 لاګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ډېر سخت اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر تر اتمې دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
موږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2023 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
facebook.com/azadiradio
سموک غاګل ازادي رادیو ری او د هم د خبرونې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر وای په تورخم کې د څورزو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا زنډ په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړېدو لپاره راغلی دی. دوی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نور ولایتونو لارو هم تړلې دي چې دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لارۍ موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره یې تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنی غونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودرینیم سعود افغانستان طرف نه ځي، هغه حق سبزی او میوې ته 80% ورکړل شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده او بل طرف ته ډنډي فټان او غلام خان بندرونه باندې نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نو موږ وایو د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې
سوداګرو ته ډېر ستونزې پیدا کړې وي. د تیر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
د دې خبرونې راپورونه تر همدې ځایه وو. قدرمن اوریدونکو تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست سره غواست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر و، د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کښې موږ او تاسو وویل چې د هغوی شمیر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوري دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دغو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هر ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چېرې دلته د هایدروجن ګاز د ایدین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس را کړي هایدروجن آیډاید. خو چیرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوي دی یا هم لیدل کیږي که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چیش کیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دلته څه شو کړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لس ټکرونه څه شوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه شي برابر کړل سي تر څو هغوی څه شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه کېږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه، د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې څه شي لاسته راسي. یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل تر سره سوی دی. نازو ګران زکون کو یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت شي د زراعت او انرژي ده چې موږ تاسو د زراعت هغه لوري وویل د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د زراعت یو اندازه انرژي یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي باید یو اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي تر سره سي یا تعامل منځته راځي چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي چې موږ تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لامنونه چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چې شکیږي زیاتیږي، یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو تر منځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي، د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چې شکوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچا او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې د دوی د زراعت ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ که چیرې وګورو د دوه اټمونو ترمنځ یا د دوو د زراعتو ترمنځ ټکر د دې لامل سوی دي چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کیږي یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي حرکت کوي او د دوی د تودوخې او د دوی د زراعتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی آن د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د زرو د ټکرونو فرضیه چې و ځینې نیمګړتیاوې درلودله چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د زرو د ټکرونو هغه فرضیه چې و د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې یوازې ساده واوسي او په غازي فاس کې شتون ولري چې دغه د زراعتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محلولونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري ځکه په محلولونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې د لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو وویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کیږي، یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي. نو دا خو چې په ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي. سلرم ګرانو زده کوونکو هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کیدلو انرژي باید چې شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله او په همدې ترتیب داسې نور. ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محلولونو ته وکاروو ځکه دا یوازې د ساده او د غازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې ویل کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلي یو لامل یې کټلست و چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایو په کیمیاوي تعاملاتو کښې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي چې
کټلستونه خپل هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي خو خپل په مصرف باندې نه رسول کیږي، یعنی په عمل کې دا کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفیږي خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي. کچیر مراو تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین خپل د یو کتلس په توګه په دودی په تعاملاتو کې وکارول سي. خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یا اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه ازادیږي، یعنی انرژي یوه اندازه چې کوي ازادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو وویل چې خپله کټلس په تعامل کې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کېدلو لپاره د کټلس شتون ډېر مهم و. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د کټلس چې د په څو ډولونو باندې ویشل سوی ده، چې یو هم متجانس کټلس ده او بل غیر متجانس کټلس ده. متجانس کټلس زده کوونکو هغه کټلس ته ویل کیږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کیږي، د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه چش کیږي رامنځته کیږي. او غیر متجانس کټلسونه بیا سناسه د جامدو موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپل لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطح کې په اسانۍ سره ترکیب سي. چې دغه ډول کتلسونه بیا لومړنی موادو د خپل سطحې له پاسه جذبوي او دوی په دوو قوو چې یو هم د هغوی د لومړنی موادو جذب ترسره کوي، چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده، چې د واندروالز قوه موږ تاسو په تیرو لوسونو کښې لوسته ده. ګران زده کوونکو د کټلس دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کښې هم کرو، چې په هغه مثال باندې موږ تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلسونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلس شیشه ورته ویل کېدله په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې کټلسونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنی لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه چش کیږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپل د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کیږي د دوی ترمنځ یو متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلس یوه اندازه د دې باعث کیږي چې د دوی ترمنځ تعامل چش کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کیږي. په نتیجه کې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلسونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو چش کوي تعامل کوي، یعنی دلته کټلس شتون نه لري، یعنی دوی چش کیږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي چش وسي لوړه سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسېږي، نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکساید د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، بیا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې چې شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ نایتروجن د مونو اکساید مو چش کړ، دلته د یو کټلس په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کیږي چې د دوی ترمنځ هغه کټلسونه چش سي، د دې باعث سي چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسې تاسو وګورئ، د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د کچېرې وګورو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو دوی چش سي په کاربن ډای اکساید، او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته چش په لاس راکړي اوبه په لاس راکړي. دا د کچېرې موږ او تاسو مخکې هم ویله په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګاز چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي، نو که چېرې د کټلس په شتون کې بیا اوسي کېدای سي چې دوی د دوی تعامل چش اوسي چټک اوسي. نو ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالی لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراعت لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال، کتلستو د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتلستونه مصرفیږي، بیرته تشکیلی لمینځځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چټوله بجور روغ او صحت مند به استی. ګران زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مسمنتش راغلاس و، او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا او کریسمس او تاسو نن نه نیورز درسي موضوع ده الکینونه چې د دوه ایم صفې څخه پیل تر دوه ایم صفې پورې به دوام ولري. ګانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبو هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین و بلو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو تر منځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپله د اولوفین مانا یعنی تیل جوړوونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړوونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سی این ایچ دوه این څخه ده چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ او تاسو ویل چې یو ایتلین ده چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. که چیرې تاسو دته وګورئ، موږ او تاسو راځو ایتلین ته یو 500 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادېږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې د یو ساده او ځانګړی جوړښت درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې د هغه د اس پي دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پي دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه شي دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. زو ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو چې د الکینونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستاري د هغوی د ایزلوک د الکانونو چې ای این ای ورستاري پر ځای باندې چې شکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي. د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د معاونزې نوم اخلو، او بالاخره په اخیر یا په نتیجه کې د ټول مرکب نوم اخلو د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کول. څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو یو اور زنځیر انتخاب کړی د مرکب پر سلرم کاربون باندې شمېره گزاري څخه ورسته وینو چې یو میتال ګروپ ایواز شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر سلرم کاربون باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو. وایو چې پر سلرم کاربون باندې میتال هیگزین. او په دې ترتیب راسي دوام مثال ته کچیر وګورو. لومړی اور زنځیر انتخاب کړ او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ وګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او شماره گزاري څخه ورسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتال ګروپ وجود لري. نو وایي چې په دوام کاربن باندې میتال د ټول مرکب نوم تشته هیگزان مازی د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې. وایي چې په دوام کاربن باندې میتال هیگزین. او داسې نور سره تاسو کرونو زکونکو اوس د الکینونو ایزومیرو ایو چې د الکینونو ایزومیرو چې د پدوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نومې شودنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکباتو څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه یې د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادیږي یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادیږي چې په دې دا ایزومیرې چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي چې په دې ځای کې کچېرې موږ او تاسو ګورو هغه ایزومیرې چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دارنګه جوړښت د زیټ ایزومیر وایي ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والي یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیرې چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوو بېلابېلو لورو باندې یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په نوم سره څه شي کېږي یادیږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو او دوی چې ویني یو له بل سره جوړستیز فورمولونه یو شان خو یو له بل سره څه شته یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لوري یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو بیا وایو چې دا څه شته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص د دې شیدو درجه یې ټیټه ده کثافت یې لوړ ده د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دي خو ځانګړی بوی لري او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي یعنې په اوبو کښې په کمه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته دا چې دوی چې دي خپله د دوه ګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضایي ځایي نه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط د پاسه د دواړو اټومونو هستې څه شي کړي دي او له بل سره نښلولي دي او د دوی ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه څه شته شتون لري. نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره شي. نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته چې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتلین د نیکل د کتلس په شتون کې هایدروجنیشن شي موږ او تاسو چشمه لاس راکوي ایتان په لاس راکوي یعنی که چیرې د نیکل تودوخې 1500 درجه سانتي ګرید کښې تودوخه ورکول شي او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې دوی راځي په چشمه باندې بدلېږي په ایتان باندې بدلېږي یا هم ایتان لاس راکوي. او که چیرې د الکینونو اکسیدیشن ته راسو یعنی اکسیدایز کېږي دوی چې دي په اسانۍ سره یو په بېلابېلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره څه وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو که چیرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بېلابېلو مرکباتو څخه څه شي کېږي لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې مراد تاسو وینئ چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده، اوبه لاسته راغلی او انرژي ترې چش شوې ده لاسته راغلی. خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي ترسره شي. او که چیرې وګورو مراد تاسو ویلی چې دی کولی شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چش شي دوی اکسیدیشن شي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلې د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي. په پایله کښې کولای شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمیرونه چشکې به ترې جوړوي. هغه چې لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنځیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول د سی ایچ دوه رابطه سی ایچ دوه این عمومي فورمول ده. په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سي یا هم پولی وینایل کلوراید که چیرې وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولی شو چې الکینونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډېر په کمه اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د ګازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي. او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې داسې وینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو راډیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه راډیکلونه هم موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه راډیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د همدې لاندې دریم او دوهم کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه چه شي لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزابو او یا داسې نور په شتون کښې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چش کړو ترې لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې یو عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي. او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د درې زمیري درلودونکي دی او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري په 40 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلو پینتان څخه چه شه شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره باید یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کښې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، څلور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ازادي راديو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي